द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका युव रेडियो दे
د دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه پیل شول او تاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او زه محمد اکرام
نن د پنځشنبه یاد زیارت ورځ کال 2019 د اپریل میاشتې ولسم نیټه ده او دا محل وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې اته په افغانستان کې ونیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې یولس بجې دي بیا هم هر کله درته وایو او لومړی تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته
د پاکستان د سنت غړو د وزیر اعظم عمران خان په هغه وینا سخت خبرګون خودلې چې وای کده هند وزیر اعظم نریندرا مودی بیا وټاکل شو نو له هند سره به د پاکستان اړیکی خشي
او بلې لورې ته افغان حکومت او طالبانو دواړو په دوحه کې له یو بل سره د لیدو خبرونه رد کړي دي او په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي افغان سفیر عاطف مشال ته باور ورکړی دی چې پاکستان به په افغان سوله کې مرسته کوي
او د برتانیې پولیسو نن د ویکیلیکس په نوم د حساس معلوماتو خپرونکي به پاڼې چلونکي وصل به کلن جولین اسانج نیولې چې د اوو کلون راهسې د ایکواډور هیواد په سفارتخانه کې نظر بندو
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو خو لومړی غواک شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان د بهرنو چارو لپاره د سنت قائمه کمیټه د وزیر اعظم عمران خان په هغه وینا جبري اندېښنې ښودلې دي چې وایي که چرې د هند نریندرا مودی یو ځل بیا د دغه هیواد وزیر اعظم وټاکل شو نو دوه اړخیزه تعلقات به ورسره ښه کړی شي د سنت غړو تور لګولی چې د عمران خان دغه بیان په ظاهره د وزیر اعظم مودی ملاتړ ښایي د سنت غړي وایي د پاکستان حکومت یو خوا هند غلیم ګڼي او دا هم وایي چې که د نریندرا مودی حکومت په پاکستان د برید پلان لري نو بیا څنګه د هیواد منتخب وزیر اعظم د غلیم په حق کې بیان ورکوي
بل لور ته د افغانستان حکومت ویلي چې په قطر کې د سولې په تړاو جوړیدونکي ناسته چې ټاکل شوې ده اپریل په 15مه جوړ شي د 15 ورځو لپاره وځنډیده چارواکو ویلي لا هم له طالبانو سره د افغان حکومتي یا حکومت مذاکراتي ټیم او د قطر د خبرو په هدف د افغانستان د حکومتي پلاوي د ټاکلو لپاره خبرې دوام لري او په نږدې ورځو کې به یې په اړه وروستۍ پریکړه وشي
د پاکستان پوز د بیلابیلو ملکونو سفیران او د هند په ګډون د نړۍ مختلفو ادارو خبریالان د پښتونخوا بالاکوټ سیمې ته بوتللي او هغه ځای ورته ښودلې چې هند پکې د فروری په شپږویشتمه نیټه د بمبارۍ او د سلګونو ترهګرو د وژلو دعوه کړې وه د پاکستان پوز په یو بیان کې ویلي تیره ورځ بهرنیو سفارتکارانو او نړیوالو خبریالانو د بالاکوټ په جبه سیمه کې هغه ځای په خپلو سترګو لیدلې چې وایي هند پکې په دروغه د برید دعوه کړې وه
بل لور ته د پاکستان د اسلام آباد های کورټ ویلي چې داسې کوم ثبوت نه دی ترلاسه شوی چې په هندوانو جنکیو په زوره اسلام قبول کړی شوی دی خو عدالت ویل شوی دی چې په پاکستان کې په زوره د مذهب بدلولو پر ضد هیڅ قانون نشته
د هندوستان په شلو ریاستونو کې نن د لاندینی ایوان یا لوک سبا د پارا ټول ټاکنې یا انتخابات شوي او ټاکل شوی ده چې د دیرش کروڑه آبادۍ په دغه جمهوري هیواد کې به په اوو مرحلو کې د انتخاباتو عمل سرته ورسیږي
اخوا د پښتونخوا په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د ماړي پټرولیم په نوم د چین د یوې کمپنۍ پر کارکوونکو نامعلومو وسلوالو برید کړی دی چې د دې کمپنۍ دوه کسان پکې وژل شوي دي او دوه تنه نور ژوبل دي
د برتانی پولیسو نن د ویکلیکس په نوم د حساس معلوماتو خبرون کې به پانی چلون کې او سلبیخت کلن جولین اسانی ولې چې د وو کلون راځي د ایکوادور په سفارتخانه کې په نوموړي د جنسي زوربني تورونه دي ټاکل شوی و چې هغه وو کال مخکنی ول شباب خو هغه محالی سویدن ته د استول کېدو او یا امریکای ته د سپارل کېدو لري په لندن کې د ایکوادور په سفارت کې پناه اخستی و.
بلې لوري ته د سودان خبری سرچینې راپور ورکوي چې د څلورو میاشتو دوامدار مظاهرو وروسته ولسمشر عمر البشیر له خپلې څوکۍ استعفا ورکړې ده.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د لویا پښتونخوا خبرونه ده. د پاکستان د سینټ د بهرنیو چارو قائمه کمیټه غړو د وزیر اعظم عمران خان په هغه بیانونو باندې سختې سرګندونې کړې دي او خپل زبرې اندېښنې په ښودلې دي چې پکې نوموړي ویلي دي کچرې نریندرا مودی په هندستان کې یو ځل بیا وزیر اعظم وټاکل شي نو دوه اړخیزي اړیکه به ورسره خکړي. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نادر بریډیو خبريال پیر بلا چارا کوي.
د سینیټر سید مشاهد حسین په مشرۍ کې تر سره شوې غونډه کې د پاکستان بالاکوټ سیمه کې د هند فضائي عملیاتو نه رامنځته شوې دوه اړخیز اړیکو جاج اخیستلې شوې دي. غونډه ته خپل بریفینګ کې د باندینو چارو مرکزی وزیر شاه محمود قریشي د هند لخوا پاکستان کې جنگیالي ډلو کیمپونه په نخه کولو او د پاکستان جنگي الوتکه تباه کولو داوی یو ځل بیا رد کړې ده. او دې سره شاه محمود قریشي پخلی کړی چې پاکستان د ترلاسه شوې استخباراتي معلوماتو په اساس هند پر راتلونکي کې څه وخت په پاکستان حمله کولی شي. او د شاه محمود قریشي په خبره دا خطر به راتلونکي مئی میاشتې 23 نیټې پورې وي او دا چې د دې د مخنیوي لپاره به پاکستان ته هر وخت چمتو اوسېدل وي. د عوامي نشتلګون سره تړاو لرونکي او غونډه کې شریک د سینټ کمیټې غړي ستاره ایاز وایي چې که څه هم دوی هند سره راپورته شوې شخړه باندې د پاکستان د دریځ ملاتړ کړی دی خو دې سره د کمیټې غړو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا تېره ورځ د هندي انتخاباتو سره تړلې بیان باندې هم اندېښنې ښودلې دي. کوم کې چې عمران خان په دغه ټاکنو کې د موجوده هندي وزیر اعظم نریندرا مودي په ګټه خبرې کړې وې.
شاه محمود کم کړی وای چې د 16 نه تر 20 پورې خطر ده د انډیانا. نو هغه د هغه ګلولارو هغه چې دا خبره ما کړې ده موږ سره په دې باندې څه اطلاع راغلي خو بیا په دې خبره چې بیا پرایم منسټر څنګه یو په هر ملکی اخبار لدا د ورکړي چې مودي کا واپس راشي نو خبري په دې باندې ورسره ډېر زیاته زمونږ د سینټ خبرې مونږ چې کوم غړي دي ټول په دې باندې خبر وکړه چې دا پرایم منسټر چې څنګه هغه وویل نه دا پرایم منسټر خبره غلطه تللې ده. زمونږ د دې ویل پرایم منسټر ته دې دوکې اوس په دې پرایم منسټر هاوس نه دې باندې هیڅ څه نه دی راغلی چې دا خبره هغه کړې ده چې یو طرف ته تاسو وایي چې مودي دا کیسه کوي او بل طرف ته تاسو تعریفونه کوي نو دا ډبل پالیسی مونږ په دې نه پوهیږو.
د سرچینو تر مخه په دې موګه د باندینو چارو مرکزی وزیر شاه محمود قریشی د پاکستان لخوا د اسرایلی پایلټ خپل ولکه کې اغېستو خبر هم رد کړی دی. لدی وړاندې هم د باندینو چارو وزیر د هند لخوا پاکستان پر خلاف د یو بل حمله کولو په اړه بیان مخې ته راغلی و خو ټولنیز رسنیو کې په دغه بیان باندې سخت نیوکې کېدلې او د سماجي رابطو په ویبپاڼو داسې غبرګون په لیدو کې راته چې ګنې پاکستان حکومت عوامي شخړو نه پام اړولو لپاره د هند لخوا پاکستان باندې د حمله خبره کوي او بیا هند هم په سرکاري توګه د پاکستان د باندینو چارو وزیر دغه بیان رد کړو او دا غیر ذمهوارانه ګرځولې و. پاکستان د لواندنه دا الزام هم لګوي چې ګنې هندي وزیر اعظم کورنی انتخاباتو کې د ګټو تر لاسه کولو لپاره پاکستان مخالفه تګلاره خپل کړې ده او سیړنه وایي چې د نن نه هند کې د انتخابي عمل پیل کېدلو سره د دواړو گاونډي حریفانو ترمنځ تاوتریخوالي زیاتېدل باوري دي. د سینټ قائمه کمیټې غونډه کې په بهرني هیوادونو کې بندیوان پاکستانی وګړو معامله هم روچته شوې ده او د باندینو چارو مرکزی وزیر دعوه کړې چې ډېر ژر به د سعودي عرب د بندیخانو څخه 2000 یوسل او پاکستانی وګړي خوشی کړی شي. 13 میاشت د پاکستان په سفر راغلی د سعودي عربستان شاهزاده سعودي عرب بندخانو کې کې د 2000 نه زیات پاکستانی وګړو د خوشی کولو اعلان کړیو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
پراونه دوام لري. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، په پاکستان کې چیرونکو د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په هغه څرګندونو باندې خبرګون خودلې چې ویلي و پاکستان پاوز زینی تر هغهري ډلې جوړ کړلې او مرسته ورسوکړه، خو اوس ورتاړتیا نشته او نلري. هغه د خبرې د نیویارک ټایمز ورسپانې سره کړې وي. تفصيلات یې سدي دغه په اورنګزیب خان پر راپور کې تاسو اوریدئ شي چې چیرونکو هم پر خبرګون خودلې.
بر ملکی مطبوعاتو سره خبرو په وخت عمران خان ویلی وو چې بیرونی فشار نه علاوه هم د پاکستان مستقبل لپاره به د وسلوال ډلو ته اجازه نه وي چې د خپلو کارویو لپاره د پاکستان ځمکه استعمال کړي. عمران خان دا هم ویلی وو د تنظیمونو زیاتره هند پاکلاندې کشمیر کې په ترهګر کارویو کې هم ککړ پاتې شوې دي. د وزیر اعظم عمران خان لخوا د بیان پس تزیه کوونکی زاهد حسین ډیوه ریډیو ته وایي چې دغه تنظیمونه افغانستان کې د روس جګړې پس پاکستان کې جوړ کړی شوي وو او پاکستان پوس مکمل مرستې هم ورسره وې، خو کال 2001 پس په یوازې هغه تنظیمونو پر ضد کاروای وشوې کوم چې د پاکستان خلاف وو او نورو وسلوال تنظیمونو پر ضد څه واضحه تګلاره پاکستان خپل نه کړه. زاهد حسین وایي موجوده وخت په پاکستان هم واضح شوی دا تنظیمونه د پاکستان سلامتیا لپاره هم خطر جوړیږي. آیا پوز هم د وزیر اعظم عمران خان په دې بیان به دوی سره ولاړ وي؟ په دې سړنکار زید حسین وای
میں خالی ہے کہ فوج انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی یہ باور ہو چکا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں کام کر سکتی. ویسے تو عمران خان صاحب جب وزیر اعظم نہیں تھے تو اس وقت تو وہ تو طالبان کے آفس کھولنے کی بات بھی کیا کرتے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ تو ان کو بھی میرے خیال اب سمجھ میں آ رہی ہے وزیر اعظم بننے کے بعد کہ یہ چیزیں ویسے نہیں چل سکتی جیسے وہ سوچا کرتے تھے.
دوی وی پوس ته هم اوس دا باور شوی دی چې د وسلوال تنظیمونو نور څه استعمال نه دی پاتې، او چې کله عمران خان وزیر اعظم نه وو نو د طالبانو حق کې به خبره کوله، خو چې اوس وزیر اعظم شوی دی نو په ډیرو خبرو پوه شوی هم دی. دغه شان بیان چې کله تیر حکومت کې وزیر اعظم نواز شریف په حق له مطبوعاتو کې راغلی وو نو ور باندې سخت تنقید شوی وو، او هغه وخت د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف په حق له هم مطبوعاتو کې راغلی وو چې استخباراتي ادارې ISI مشر ته دا خبره کړې وه چې کوم تنظیمونو غړي حکومتي ادارې اونیسي نو پوز یې آزاد کړي. د بیانونو ته هغه وخت د ډان لیکس نوم ورکړی شوی وو. دا وخت دفاع وزیر خواجه آصف یو شخصي ټلویزیون ته ویلي دي چې موږ به دا خبره کوله نو پوز به پرې خفه کېدو. اوس هم وزیر اعظم عمران خان بیرونی فشار او FATF د یره دا بیان ورکړی دی، خو موږ بیا هم دغه خبره کوو چې په حقیقت کې به پاکستان سلامتیا لپاره دغه تنظیمونه ختمول وي.
ماضی میں یہ اس میں سے کچھ چیزیں جو تھیں وہ ٹوٹلی بلیسفیمس سمجھی جاتی ہے، یہ باتیں کی نہیں جا سکتی. ہر کی چیزیں ہمیں گھر درست کر لینا، جس طرح میں نے آج سے 2 سال قبل جو ہے یہ بیان بھی دیا تھا کہ وی شوڈ پٹ آر ہاؤس ان آرڈر.
خواجہ آصف وحید عمران خان دا بیان دا FATF دا یری دے زکار چھ پاکستان نوم پا خڑ فیرس کے شامل دے، خو حقیقت دا دے چھ پاکستان سلامتیا دا پارا با دا گامونا آغستلوی. دا بشری حقوق فعالا او پوزی پالیسو ناکیدا بشرا گوهر په دې حق لاوی، یو خو موجوده حکومت د وسلوال تنظیمونو ختمولو خبره کوي او بل خو د تنظیمونو غړو ته تربیه ورکوونکي مدرسو مالی مرسته هم کوي. بشرا گوهر وای
پښتونخوا حکومت مدرسې له ورکړې اکانی مدرسې له هغه دا وای چې دا مونږه مین سټریمینګ اف ایکستریمیزم کو، دغه سیس مونږه کتل چې دا یو پالیسی جوړ شوې وای چې مین سټریمینګ کو اف ایکستریمیست ګروپس، which is the policy ani نو دې سره خو به انتها پسندی ډیری کی کمیږي خو بنا چې کومې پیسې په کارو چې سکولونو ته ورکړې شوې وي بد حال دی د پښتونخوا سکولونو هغه ته نه دي ورکړې شوي او یو داسې مدرسې ته ورکړي چې کله وایي چې مونږ د طالبانو سرپرست یو پلاران یو.
د وسلوال تنظیمونو پر ضد وزیر اعظم عمران خان دا بیان داسې حل راغلی دی چې هیواد یې د هند افغانستان او نړیوال رول ولی لخوا د وسلوال ډلو پاللو او خپل خارجه تګلارې ترلاسه کولو دپاره د استعمال تورونو سره مخ دی.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دا خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخصر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بوله.
ټویټر @VOA دیوا فیسبوک VOA دیوا
دا د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګران اوردونکو موږ سره اوسېږي. موږ بعد په دویمه برخه کې د قبایلي ضلعو لپاره صوبایي انتخابات باندې خبرې ترې کوو. څه تیاری شوې دي؟ کله به انتخابات کیږي؟ څومره خلک د ووټونو لپاره رجسټریشن شوې دي؟ اوس مشکلات دي؟ په دې ټولو باندې خبرې ترې کوو. او اوس یو بل رپورټ اړخ ته د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې پاکستان په افغانستان کې یو مثبت رول لوبول غواړي او د افغانستان د سولې او د امن لپاره کار کول غواړي. نوموړي دا خبرې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر مشال عاطف سره د خبرو اترو په وخت کې دي. نور حال په اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريالا رابیه پیر راکبي.
د سرکاري ریډیو تر مخه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د نوي سفیر مشال عاطف سره لیدنه کې یو ځل بیا د خبره تکرار کړي چې پاکستان به د افغانستان د سولې پروسې کې خپل کردار لوبوي. بل پلوته د بهرنیو چارو وزارت کې کېدونکي ونیزه خبري غونډي سره وینا کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ته یو پښتني په جواب کې وویل چې پاکستان به په روان اپریل کې په دوحه کې کېدونکي د امریکا او افغان طالبانو د خبرو برخه نوي.
Pakistan will not be a part of the next round of talks between US and Taliban in Doha.
دی زیاتکړه چې پاکستان غواړي چې د افغانستان معاملې د خبرو د لارې هوار کړل سیم او په دې کې پاکستان هر کس مامرسته کولو ته تیار دی. د چیړونکو وینا ده چې په اوسنی حالاتو کې به پاکستان ته یوازې د بیانونو پر ځای خپل پر خبرو عمل هم کول وي. مشهور جرنالیست طارق محمود د ډیو ریډیو سر خبرو کې وایي
پاکستان کو ان حالات میں افغان جو معاملات ہیں جو پاکستان نے پالیسی جو پاکستان کا نریٹو ہے اس پر عمل بھی کرنا ہوگا.
پاکستان تب خپل پر بیان یا هم عمل کول وي. د بهرنیو چارو وزارت بیان نو ورکوي چې د افغانستان د سولې پروسه کې د افغانانو مشري وکړي سیم نو په داسې حال کې پکار دي چې افغانانو ته موخه هم ورکړي سیم او د دوی د خبرو د لپاره اسانتي ورکړي سیم. کچري داسې نوي او خبرو کې د لاسوهنې هڅې وکړي سوي نو دغه خبرې به د پخوا په شان په نتیجه وي. د طالبانو او د امریکا ترمنځ د قطر په شار دوه کې د روان اپریل د میاشتې 14 او 15 نیټه خبرې کېدونکې وي. حکومت واټي ریپورتونه د افغان حکومت تروغي جوړي د کونسل د غړي عبدل دی ارغند ول د خپل وای چې د افغان حکومت لاړه خبرو کې ګډون کوونکې ډلې په اړه نور کار کول دي او د دې لا سبب د خبرې د اپریل تر 19 نیټې پورې زندول سوي دي. افغان طالبانو سره د امریکا لاړه څوزله په قطر کې د سولې خبري سوي دي خو طالبان د افغان دولت سره خبرو ته تیار نه وو. د دې څخه وړاندې د فروری 14 نیټه ماسکو کې د افغان طالبانو او افغان سیاسي مشرانو ترمنځ یو غونډه سوي وه چې افغان حکومت مخالفت کړی و. ویل کیږي چې دا ځل د قطر په خبرو کې ګډون کوونکي به د افغان دولت استازي هم وي. خو د طالبانو وینا ده چې دغه استازي به د عام افغانانو په توګه په خبرو کې ګډون کوي. رابیا پیر و اسف امریکا ډی و ریډیو اسلام آباد.
خوګو او ریډونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډی و ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
Thank you.
اوریدونکو اوریدونکو زو یو بل مهم بهرنی راپور ولوري ته چې د برتانیې پولیسو نن د ویکی لیکس په نامه د حساسو معلوماتو خپرونکي او پاڼې چلوونکي چې و څلويخ کلن دی جولین اسانج نومیږي هغه نیولې دی او وو کلونو راهسې د اکوادور هیواد په سفارت کې نظر بند وو. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي محمد اکرم.
د برتانیې د کورونو چارو سیکرټری ساجد جابد د استرالیا سره تعلق لرونکي د ویکیلیکس باندې جولین اسانج د گرفتاری وروستو په ټویټر باندې ویلي د اکوادور سفارتخانې ته درنوتو او کال وروستو د دې خبرې پخلی کوي چې جولین اسانج اوس د پولیسو په بلقه کې دی او د برتانیې د انصاف سره به مخ کیږي. نوموړي ویلي څوک هم د قانون نه بره نه دي. اوه څلوېښت کلن اسانج د گرفتاری وروستو په هوا کې یوه ګوته پورته کړې وه او چغې یې وهلې. کوم وخت چې په سپینو جامو کې اووه پولیس چارواکو هغه د سفارت نه راوباسو او د پولیس ګاډي ته یې خېژوو. اسانج په سویډن کې د جنسي حملې د تورونو په سر برتانیا کې په ضمانت باندې وو. کوم وخت چې هغه په کال 2012 کې د اکوادور په سفارت کې پناه اخیستې وه. تیره میاشت اسانج انټرنیټ بند کړی شوی او هغه سره د ملاوېدو لپاره چاته اجازت نو ورکړل کېدو. جولین اسانج د خفیه حکومتي دستاویزاتو خپرولو په سر د امریکې انصاف محکمې لخوا د مجرمانه تورونو سره مخ دی. ویکیلیکس ته په کال 2010 کې هغه وخت شهرت ترلاسه شو کله چې دغه ډلې په عراق او افغانستان کې د امریکې حکومت خفیه دستاویزات او په ټوله نړۍ کې د سفارتي چلن په اړه معلومات په انټرنیټ باندې خپاره کړل. په خپرو کړو فایلونو کې د هغه خلکو پیژنګلو هم ښکار کړی شوی و چا چې په عراق او افغانستان کې کار کړو چې د امریکایي چارواکو په وینا د دغه تنانو ژوند یې په خطر کې اچولی و. امریکایي چارواکو په عدالتي دستاویزاتو کې دا اندېښنه هم ښودلې چې اسانج په ممکنه توګه د امریکې کال 2014 صدارتي انتخاباتو باندې حمله کولو کې مهم کردار لوبولو. د کال 2019 جنوري په میاشت کې د امریکې انصاف محکمې د ریپبلیکن پارټۍ سیاسي سلاکار راجر سٹون خلاف تورونه اعلان کړو چې پکې د چارواکو په وینا نوموړي د ویکیلیکس او ډانلډ ټرمپ کال 2016 صدارتي کمپاین ترمنځ د منځګړی کردار لوبولو. اسانج او ویکیلیکس په کال 2016 کې د امریکې غلا کړي ډېر مواد په انټرنیټ خپاره کړو. کوم چې د امریکې ډیموکراتیک پارټۍ قومي کمیټۍ چیرمن او د هیلری کلینټن کال 2016 صدارتي کمپاین چیرمن په شمول ګڼ شمېر سیاسي مشران په نښه کړو.
نو عزت من اوریدونکو وزو یو بل مهم راپور ولوریده چې په وروستیو کې دوی هندو خویندې په اسلام باور راوړی دی یا اسلام یې قبول کړی دی. خو په دې باندې وروستی راپور دا دی چې د پاکستان د اسلام آباد های کورټ ویلي داسې کوم ثبوت نه دی ترلاسه شوی چې په هندوانو جنکیو په زور اسلام قبول کړی شوی دی. خو عدالت ویل شوی چې په پاکستان کې په زور د مذهب بدلولو پر ضد هیڅ قانون نشته. تفصیلات یې سیدی ارشد حسین یې تاسو ته په دغه راپور کې وړاندې کوي.
د اسلام آباد های کورټ د اسلام قبلونکو دوه هندو جنکو د مذهب بدلولو ګام صحیح ګرځولی او هغوی ته د خپلو خاوندانو سره د تلو اجازه ورکړې. خو د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی وای د عدالت دا پریکړه مناسب نه ده او دا د مذهب پرستو د فشار لاندې شوې ده. د اسلام آباد های کورټ مشر جج جسټس اترمن الله د ګوټکی سند سره تعلق لرونکو د دوه خویندو چې هندو مذهب پریښودلې او مسلمانې شوې دي ته د تحفظ ورکولو د خواست اورېدنه وکړه او دا اورونې په پیل کېدو د عدالت په امر جوړ کړی شوی کمیشن خپل رپورت هم وړاندې کړو. په دې موقع عدالت کې د کورونو چارو سیکرټری د عدالتي کمیشن غړي او د واکمن تحریک انصاف ګوند د ملي اسمبلی غړي رمیش کومار او د جینکو مور او پلار هم موجود وو. د داخله چارو سیکرټری عدالت ته ویلي چې په جبري توګه د مذهب د بدلولو د تور د پلټنو لپاره یو انکوایري کمیشن جوړ کړی شوی وو او د اپریل په 9 نیټه د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری او د ښځو د حقوقو د قومي کمیشن مشر خاور ممتاز ممتاز د جنکو او د هغوی د خاوندانو سره لید کاته کړي. د داخله چارو سیکرټری عدالت ته ویلي پخکاره خو دا معامله په زور د مذهب د بدلولو نخ کاری او د طبي رپورټونو تر مخه د آسیا عمر 19 کاله او د نادیا عمر 18 کاله دی. د داخله چارو سیکرټری عدالت ته دا هم ویلي چې د دغه دوه خويندو په زور مذهب نه دی بدل کړی شوی. خدای منلی ده چې د مذهب په بدلولو کې ضرور د هغوی مرسته ملاتړ شوی دی. د عدالتي کمیشن غړي خاور ممتاز عدالت ته ویلي چې دا یو حساسه معامله ده او د دې پلټنې کړي او دا چې جنکو په خپل خوخه مذهب بدل کړی دی. د مشر جج وینا و چې اقلیتونو ته دا شک کول هم نه دی پکار چې ګنې دلته د هغوی حقونه خوندي نه دي. د کمیشن غړي د عزت وړ خلک دي او عدالت د هغوی په خوله باور کوي. د عدالت لخوا جوړ کړی شوی دغه تحقیقاتي کمیشن کې شامل د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن ډیو ریډیو سره خبرو کې د عدالت دغه پریکړه غیر مناسب ګرځولې ده او ویلې دي دا معاملات نورو پلټنو ته هم اړتیا لري. هغه وایي د عدالت دا پریکړه غیر متوقع نه وه او موږ تمه لرله چې هم داسې فیصله به راځي.
سے سوالات ہیں جن کے جوابات نہیں. مثلا یہ کہ ان کی مینٹل کیپیسٹی کیا ہے لڑکیوں کی, کتنی تعلیم یافتہ ہیں, اور اگر انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے تو کیسے متاثر ہوئی, پڑھی لکھی تو وہ ہیں نہیں, کہاں سے انہیں اسلام کے بارے میں معلومات ملی, کتابیں تو پڑھ نہیں سکتی کیونکہ وہ پڑھی لکھی نہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مناسب تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہیں جو میرے خیال کے مطابق
هغه وایي ډېر سوالونه دي چې جوابونه نه ترلاسه کیږي. مثلا دا چې د دغه جینکو دماغي صلاحیت څومره دی, څومره تعلیم یافته دي, او که هغوی په خپل خوخه اسلام قبول کړی دی نو څنګه متاثر شوی دی, ولې چې هغوی انپړ دي, او هغوی ته د اسلام په اړه معلومات څنګه ترلاسه شوی دی, ولې چې هغوی خو لیک لوست نشي کولی, او دا هر څه نورو پلټنو ته ضرورت لري. عدالت کې موجود د واکمن ګوند اقلیتي غړي رمیش کمار ویلي هغه په پارلمان کې دوه قانونی موسویدې پیش کړې دي خو نخکاری چې په دې اړه به کم پرمختګ وشي. د عدالت په پوښتنه د عدالتي تحقیقاتي کمیشن بل غړي او د بشري حقوقو فعال اي اي رحمان وایي چې یو منظم ډله په ګوټکی کې خلکو ته د مذهب پرېښودو ترغیب ورکوي او دلته په جبر د مذهب بدلولو په اړه قانون نشته. عدالت نوی مسلمان شو دوه هندو خويندو ته د تحفظ ورکولو خاص منظور کړي او هغوی ته د خپلو خاوندانو سره د تلو اجازه ورکړي. عدالت د پلټنو د کمیشن څخه حتمی رپورٹ او سپارښتنې هم غوښتلی او د قضیې اورېدنې د مئی تر 14 نیټې ځنډولې ده. په پاکستان کې د اقلیتي ښځو سره د زور زیاتی زیاتره پیښې په پنجاب او سند ایالت کې رامینځته کیږي او د راپورونو تر مخه د سند صوبې څخه په لویه شمېره کې اقلیتي جنکې هر کال په زور مذهب بدلولو ته مجبوره کولی شي, او دا چې په سند کې د زور زیاتی له کبله هندو کورنۍ هندوستان ته په کډه کولو مجبوره شوې دي, ولې چې هغوی په پاکستان کې خپل ځانونه خوندي نه ویني. ارشد حسین, وائس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي خو د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دے, او یقیناً چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل, زای وی او ای ڈیوا.
Thank you.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون د لویا خیبر پښتونخوا خبرونه ده. د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړل شو او بو قبایلی ضلعو کې د یو اوږد جدوجہد او کوشش او د سیاسي سرګربو وروستو د پاکستان انتخابی کمیشن وای چې ډیر زربا د دې میاشتې په اخره کې د صوبایي اسمبلی د سکو یا سیټونو لپاره د نیټه اعلان وکړي. په دغه نوو قبایلی ضلعو کې به په شپاړس سیټونو باندې انتخابات کیږي، یعنی په صوبایي اسمبلی کې به د دوی شپاړس څوکۍ وي او نمائندگان به وي. هم په دې باندې به خبرې ترې کوو چې څومره تیاری شوي دي، په کومو ځایونو کې تر اوسه مشکلات رامنځته دي، او الیکشن کمیشن آف پاکستان څومره تیار دی چې په اول ځل باندې د دغه سیمو په صوبې کې د یو ځای کېدو وروستو انتخابات وکړی شي د صوبې اسمبلی لپاره. زمونږ سره د الیکشن کمیشن آف پاکستان خیبر پښتونخوا صوبایي ویان سهیل خان راغلی دی. سهیل خان، تاسو ته سلمی شوای، په خیر راغلی. سهیل خان، ډېره مننه موږ سره په پروګرام کې دراتلو. اول راته د وای چې څومره تیاری الیکشن کمیشن آف پاکستان کړی دی او څومره تیار یې تاسو؟
بالکل جی، دا څنګه چې تاسو وی چې دا انتخابات لکه یو خو ډیر لوی ټیک ټاک انتخابات دی، شپاړس صوبایي سیټونو باندې، نو دې لپاره دا بالکل اول نه کافی وخت شو، لکه میاشت شوي چې الیکشن کمیشن چې کوم ضروري تیاریاں وی زمونږ په سطح باندې هغه موږ مخکې شروع کړی وی. لکه مثلا په هغه کې لومړی قدم چې دی نو هغه حلقہ بندو دے، حلقہ بندائی ہم تاسو قتل تو جراغا خو کم لیگل طریقہ وا یا کم پروسیجر ہو داغی مطابق دا کارن مطابق اغا برابر شوی، او شپارس یعنی عام نشستون اوز دیتا صوبائی اسمبلی سیٹونا جی کم پر صوبائی اسمبلی کی دادی زمشویو ازلا زلو نو دا اغی پورا تایونو شو چه کم کم جای سره کمی هلکی سره کم کم علاقہ، نو دا یو ډم به قدم دویم قدم ور پسې داو د کومه د دې عام ولستم دا یو اړین ځای شروع وی چې دا خپل ووټ کړ چا یو ځنه بل ځای ته منتقل کول وی یا هغه کې څه تبدیلی را وستل وی یا نوې اندراج کول وی، نو هغه هم تاسو د شیډیول دراتلو نمکه کول شي. دې مرګي یو د دې مهم هم دی او چې کومشن چې دا هغه د اول میاشتې یو درشم تاریخ د اخیری تاریخ و، اوس څنګه چې تاسو ووایئ چې د دې میاشتې په اخره کې دا یعنی قوي امکان دی چې الیکشن کمیشن د شیډیول اعلان وکړي او باقاعده چې کوم د دې د کاغذونو جمع کولو د هغې باندې د فیصلې کولو د هغې جان پڑتال او د امیدوارانو هغې ترمنځ چې کوم هدایات دي کوم نغد هغې مطابق به پوره پوره صحیح یعنی هغه سرکاری طور باندې وته وای یا افیشلی یو قسم هغه دا شیډول برابر شي، نو دا باقاعده انتخاباتو یو تاریخ به تری شي.
جی درته وای چې الیکشن کمیشن وای چې 2.1 یو کم او یا خوښه دا تقریبا شپږش لکه جوړیږي چې شپږش لکه ووټران دا رجسٹر شوی دی. لگ د دی وضاحت کول غواړو چې رجسٹریشن تر کومه حد پورې شوی دی او سمره امکان ویني چې په دې کې د زیاتې دوه امکان دی او کنه دغه الیجیبل یا اهل ووټران دی او ځنې خلکو په کلا تر اوسه پورې رجسٹریشن شوی دی او ځنو نه دی شوی.
دا چې دی دا تقریبا څه کم لکه دې کې دا چې موږ تیر شوی د 2013 انتخاباتو ګورو، نو په هغه وخت کې په دې قبایلی سیمو کې تقریبا سر پاسه 15 لکه ووټران رجسٹرډ وو. دا تاسو دا وکتل د دې کې تقریبا لس لکه واته میاشتې تیرې شوې، نو په دې کې هغه یو مهم مچلیدو او کم لاټ کې دی دا په دې کې اضافه وشوه د ووټونو په هدا پورې. اوس دې کې دی وخت کې هم کچری یو کس خپل ووٹ درج کول غواړي نو بالکل هغه زمون دفتر تا تلی شي او دفتر کې هغه فارم 21 باندې هغه نوې اندراج کول شي. خو کچری یو ځلی الیکشن شیڈیول اناؤنس کو یعنی دا الیکشن شیڈیول راغے نو بس بیا به دا الیکٹورل دا چکم لسٹ دے دا به دے کے بچ چینج نہیں شکی دے نو مطلب هغه شان هغه مهم خو نه دے اچھا کو زمونږ پورا دا پاکستان کې دا الیکشن کمیشن مهم اگر تاریخ 31 مئی دے یعنی انجن میاشتے یو دیر شما نیٹا اوور کرے شوی دا خو چونکہ دا قبائلی سمر پارا خصوصی و مهم مخکن یو شوی دے اگر چلو لے شوی دے خو اس ہم کچھرے سوک خپل ووٹ کی سب یعنی تبدیلی کل غواری نم فغلطی مثال یو دا نبل دیتا شفت کل غواری شناخت کارڈ دا پتے مطابق نو اگر کی دیشی
او د دې ترڅنګ یو بل د ډیر وخت راځي دا یو چې د قبایلی په خانو قبایلی سیمو ډیر خلک اکثر به دوه زینو کې د هغوی ووټو یعنی په قطا ضلعو کې د خیبر پختونخوا او بره د هغوی دغه مسله کومه تاسو مخې ته راغلی ده چې یو ځکه به ووټ ختميږي صرف بل ځکه باچې کسنګ
گورے جی دا الیکشن کمیشن آف پاکستان تا دا اعزاز حاصل دے چے دا نادرا پتاون ترا منگا اس زمونسی کا ووٹر لسٹ دے موجودہ وقت کے اگے کے بعد یو کس یو ووٹر صرف یو زیکی ووٹ وی مطلب دارے چے اگر کا پشناخت کارڈ کے دا اگر موجودہ پتا دا یا مستقل پتا دا یا دا سن شوی دی چے چرتا دی دو پتون علاوہ میں ہوزائے کے درچے میں دے د خود شناخت کارڈ نمبر دے هغه په ملازمت په وجه باندې یا یو بل څه وجه کې دی شي خدا سي نشي کې دی چې هغه یو ووټر با په دوه ځایونو کې ووټ وی چې ته یو ځای ووټ درج کې نو بل ځای کې به ته ووټ ختمه کینسل کې با دا چې لکه اوس په دې وخت کې دا مخکې به دا چې راتلې دا خبره تاسو صحیح ده مشکلات به راتلل مسائل به وو خو چونکه اوس د دې چې کله دا نوی ووٹر لسٹ کی کمپیوٹرائز تیاری شوی دی نادرا پتاون سره الیکشن کمیشن دا یو ډېر لوی قدم اخیستی دی او دا ډېر لوی غټه خبره ده چې دغه خبره بالکل تقریبا یعنی 99% به دا وایم چې بالکل دا ختمه شوې ده چې د یو کس با په دوه ځای کې ووټ وي بالکل لای به یو ځای ووټ وي اتوماتیکلی هم دغه ووټ چې کړی یو ځای درچی دا بل ځای کې دی نشي یاګنی هغه بیا سلسل نه اخلي نو زما په خیال دا چې خو سر مونږ ته مخې ته لا فلال خو څنګه راغلي او نه داسې چې امکان دی چې په دغه کې به مونږ داسې مشکلات راشي خو کچري لکه دا درېمه دا پته چې کومه ده په دې باندې اوس هم بعض ځایونو کې ووټونه درج دي او یو درج د هغې لپاره یو خصوصي مهم به مونږ وچلولو چې تاسو دا د خپل د شناخت کارډ د قومي شناخت کارډ په باندې چې کومه ستا ایډرس دی یعنی پته ده چې کوم ځای سره ستا تعلق دی یا کوم ځای ته پاتې کېږي یا مستقل ده یا موجوده ده نو په هغه باندې په یو پته باندې به تا راړول تا لازمي وو نو زما خیال دی چې دغه مسله خو فلال نشته چې ګنې دوه ځایونو کې به یو ووټر ووټ درج وي.
او سویل خان صاحب د ووټ اچولو لپاره به یوازینی د پیژنګلو چې کومه ذریعه بي آیډنټیفیکیشن هغه به صرف شناختی کارډ وي؟
بالکل شناختی کارډ چونکی ګوري جی شناختی کارډ خو لکه پہچان دی کنه او په دې شناختی کارت د شناختی کارت نمبر او دغه ووټ دا د دې بنیاد دی چې تاسو سره شناختی کارت موجود وي. نو چې تاسو سره شناختی کارت نه وي او مطلب څوک کوم کې دی چې دا کڅوک دی دا چې په ځای خونه درغلی یا دا نو دغه قابل اعتراض خبره ده. نو بالکل دې لپاره شناختی کارت مستوي او الیکشن کمیشن باقاعده بیا په غوړو کې خصوصي هدایت جاری کړي چې شناختی کارت فرض کې یو کس سره شناختی کارت شته خو هغه یعنی باغی باندې ټیم اړیدل دي هغه بالکل قابلیت قبول په دې تیر الیکشن کې الیکشن کمیشن دا واضح هدایت ورکړ خو دا چې نشو کېږي چې تاسو سره شناختی کارت نه وي او ته ووټ لرئ شي.
ها او د دې ترڅنګ سہیل خان صاحب د ډیر وخت راځي یو مسله را چلیږي چې د ډیرو پښتنو خاص کر د قبایلی سیمو د خلکو شناختی کارتونه بلاک شوی دي د هغه خلکو مسله آیا تاسو په پام کې نیولې ده هغه تم پام کړی دی یا دغه مسله چا راپورته کړی ده چې د هغې بس کېږي چې د چا شناختی کارډونه بلاک شوي؟
ګوره جی دا خو داسې معامله دا یا داسې ایشو دا چې دا ډایرکټ تعلق ساتي ناظر سره او یا مطلب دا وایو چې محکمه داخله نو دا خو د هغې او د دوی ترمنځ دا معامله دا بالکل په دې کې چې کم فورم یا کم میٹنگ باقاعدہ په دې باندې شوي دي په هغې کې زمونږ صوبائی الیکشن کمیشنر صاحب یا زمونږ د الیکشن کمیشن نور اعلی حکام چې کوم افسران هغې شریک شوي دي او هغې دا خبرې لکه قسم ڈسکس شوي دي او چونکې په دې کې څه وجوهاتو د وجه نه دا شناختی کارډونه بلاک شوي دي نو چونکې دا یو پالیسی میټر به ورته وایو یا یو د بلې محکمې په ذمه باندې دي چونکه الیکشن کمیشن خو صرف هغه فیسیلیټیټ کولی شي یا یو مخ په وړاندې باندې دا خبره کولی شي او دا موږ کړی دي په مختلفو فورمز باندې او زیات تر کوشش هم په دې کې بازی شوی دی بازی سیاسي ګوندونو په دې کې اپروچ کړی دی چیر دا شندا وټر دا وټران د شناختی کارډ بلاک ته زموږ وټر لیست ظاهره خبره ده دا غي وټران دي دا پولیټیکل خلکو سیاسي خلکو دا یغه حلقه کې په باغی خو هم خدای اثر وی نو هغه هم په دې باندې هلې ځلې خبرې کړې دي کوشش نه کړې دي نو زدا لکه ایلن لرم چې کوم بلاک شوی کارډ نه دي په دې حکومت پاکستان یا چې کوم د نادره حکام دي نو هغه هم په دې باندې غور کوي او کار په دې باندې لګیا دي چې هغه بلاک شناختی کارډ نه چې کوم مسلو د وجنوي یا کوم وجوهات د وجنو هغه حل شي او دا شناختی کارډونه آزاد شي
موږ سره اوسېږي زموږ سره د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې ډان په پېښور کې سینیئر خبریال ذوالفقار علي صاحب هم راغلی دی. ذوالفقار علي صاحب تاسو سلمو شوای په خیر رالی ډېره مننه. ذوالفقار علي صاحب تاسو په خپل هم د قبایلي سیمو سره تعلق لري او د ډېرو ستونزو مسلو نه خبر هم یې. اوس چې د انتخاباتو لپاره هم کېدای شي ډېر زر نیټه اعلان کړی شي تاسو موږ سره دا وخت په پروګرام کې سهیل خان صاحب هم خبرې ترې کولې چې دوی څومره تیاری کړی دي خلک په د ووټنګ لپاره سس کوي هغه خبرې ترې وکړلې. خو تاسو سوینې څومره پورې قبایلي ولس تیار دی او څومره پورې په کوم ځینو کې تاسو مشکلات او ستونزې وینئ؟
ما په خیال د الیکشن کې کوم انتخاباتو پروسس دی هغه کې خو هغه خلکو اوس کافی تجربه شهیدا وایي چې 97 نه بعد چې موږ وګورو هلته کې د ایډلټ فرانچایز چې کوم پروګرام دی هغه په تحت هلته کې الیکشن کېږي مسلسل نیشنل اسمبلی لپاره نو د خلکو یو اٹیچیوډ جوړ شوی دی خلک پارټیسپیټ کوي ټرن آؤٹ یا لږ یا کم خو بهرحال خلق پکې برخه اخلي. نو حالاتم چې موږ جنرال ګورو انوایرنمنت کوم چې د امن او امان صورتحال دی هغه کوم اختاري خدافي چې خ امپروومنت راغله دي نو دا چې سنیره هو نشته دا چې الته کې به د څو دي الیکشن او باندې الیکشن باندې الته کې اثر پریږي. البته خبره دا ده چې د کوم چې یو خو د شناختی کارډ مسله ده هلته کې خلکو دپاره چې هغه کې د قبایلي سیمې خلک هم ډېر زیات دي چې هغه شناختی کارډ بلاک دي نادره بلاک کړي دي د څه نه څه په وجه باندې چې هغه کې د افغان مهاجرینو یاره دی پکې یا نوره او بله چې د ځینو علاقو کې د ډسپلیس خلکو مسلې دي چې ډېر خلک داسې دي چې هغه واپس نه دي تللي هغوی هلته کې ڈی نوٹیفائی خوشی دی حکام سره چې دا آئی ڈی پیز نه دی او هغه خلک چې تللی دي نو بیا واپس راغلی دي ولې چې هلته کې د ژوند چې کوم هغه بنیادی سہولیات دي خلکو ته لکه هغه نه ملوي دي نو د ووټر چې کوم تعداد دی ظاهر خبر دی په هغه باندې به اثر پرېوځي او خصوصا د زنانو ووټونه چې دي ما ته ښکاري چې هغه ټرن آؤټ به اکشانی نه وي چې کلا دی جګړو یا دی د فوجي اپریشنو نه مخکې الته کې خلکو پارټیسیپیشن بو دا یو مسله کې د شناختی کارډ او پلس د ډیسپلیس خلک چي دي.
دغه پښتنه منګ هم د سویل خان صاحب نو کړل چې د بلاکډ شناختی کارډونو مسله یو ډیره غټه مسله ده. سویل خان تاسو مخې ته به یو د بلاک شناختی کارډونو هو تاسو په خپل ملي چې داخله وزارت په چې څه کوي خو کم خلک چې په کیمپونو کې دي د هغوی لپاره بیا تاسو څه انتظام شته؟
داسې دی جی لکه په کیم کې خو خصوصي پولیس سټیشن جوړېدو خبره تاسو کوي کنه اوس په چون کې موجوده وخت څنګه ذوالفقار صاحب وي چې را اکثر خلک تللی دي خپل ځایونه پر خو دي او دغه د امن او امان د مسلې د وجه نه په دغه علاقو کې نو اوس خو زیات تر خو واپس تللی دي او بیا هم لکه څنګه چې دی وي داسې مغوي خلک چې نه به تللی خو چون کې دا چې کله بالکل په یو خاص یو بلاک شکل اختیار کی یا یو داسي اگر هغه کیم کې چې لکه په 2008 کې مونږه د دې لپاره 2013 کې زما په خیال په 2013 کې یا په 2008 کې دا کیمپونو کې پولیس سټیشن یو څوک جوړ کړی وي نو دیزل خو مات را سي مخکاري چې په پولیس سټیشن یې با دغه ځای جوړی شي ځکه چې اکثر خلک په قبایلی سیمو کې خپل منتقل شوی دی یعنی تللی دي انو دا چې خو نشي کې دی البته موږ دا اپیل به وی چیرې تاسو دغه ولسته چې کم از کم د ووټ چول د پاره لازمی تاسو لار شي ځکه چې دا اوس بل ځای کې خو تاسو ووټ کې دی نشي کچاري دغه قبایلو کې تاسو ووټ درج وي لازمی خبره ده دی لتل په کار دي چې الته لار شي او څنګه چې د په کار څه وي چیرې د امن تقریبا کافي ده پوری اګه خبره بهتري راغلی ده نو دا سب الیکشن کمیشن په اکل باندې الیکشن کمیشن په لیول باندې کوچون کې کوم ځای پولیس سټیشن یې ډیکلیئر شوی دی یعنی مخکې ځل کوم کوم ځای کې پولیس سټیشن او تقریبا نو هغه پولیس سټیشن به دوباره بیا وږي نو پاره کې حکومت را څنګه کاری چې بل ځای لکه څه پولیس سټیشن جوړ شي یو خاص سپیشل دغه د وجه نه هغه نشم ویل کړ چې ایکسپشنل صورتحال پیدا شي خو دا څه ماته نه کاری جی
تاسو موږ سره اوسېږئ کې د شي تاسو نه پښتنې مبل هم کو ذوالفقار علي سب درته وي چې په قبایلی ضلعو کې سمر پوری سیاسي ګوندونه ټول سیاسي ګوندونه چې په پښتونخوا کې کم دي هغوی موجودیت لري د هغوی پریزنس شته او د هغوی لپاره به په انتخاباتو کې کم منشورونه به خاص کر د قبایلی ضلعو د اولس لپاره چې دغه ضلعو کې هغوی زیاتې رائے ترلاسه کولی شي
ګورې دې کې خو یو خو ډیره په ترګنده ده چې کومه حکومتي ګوند تحریک انصاف هغه ته یو ډیر غټ ایج حاصل دی ولی چې په مرکز کې هم دغه حکومت او صوبه کې هم دغه حکومت نو همدا وجه ده چې تحریک انصاف ډیرې زیاتې هلې ځلې شروع کړې دي هلته کې کیمپین چلوي د الیکشن حوالے سره کیمپین دی ولی چې پرایم منسٹر دی ټول منسٹر دی د وای ایم پی ایز دی هلته کې د ډیولپمنټ پیکج اعلان یا لکه اورز وزیر اعلی د الیکشن دا ډیر روان دی خو اعلان هکو چې اتول زرا فسادار او لوی ورکی دی هغه مونږه په پولیس کې زم کوو نو د دې امپیکټ خو پرې دی حکومت سره هره یو غټ ایج ورته ملاو دی او دین علاوه بیا د نن مزادي پټه چې دی او هم الته کې لکه تور د مخکې مرامشه مرلي کې مولانا فضل الرحمن صاحب کې دی هغه یو ډیر لوی جلسه وکړه د جماعت اسلامي خلک چې دی هغه هم الته کې داسې جلسه کوي او د دوی پټیاني چې دی دې ته موږ ډېر غټي ورته یو هغه یو پیپلز پارټي د مسلم لیگ نواز دی او عوامي نېشنل پارټي دا یا موږ ګورو د شرکوسه چې کومه قومي وطن پارټي دا نو دوی ته زما په نظر دا چې ماحول ورته سیټ نه وي چې دوی هلته کې پرانته څنګه چې پرایم منسٹر دي یا مولانا فضل الرحمان لاړو هم تکه شانې بلاول بوټو چې دغه هلته کې ډیر په اوپن باندې الیکشن کمپین وکړي دا
او آیا د دې وجه خدا نه د چګینی چونکه دغه سیمه د تدروی له وجه اغیزمند شوی دی او یا هغوی ګینی ځان ته خطر هم ویني چې د هغې له وجه دوی هغه شان ځان دغه سیمه ته نشي رسولې دغه خلکو ته
بالکل په څرګنده دی او بل هغه نه غټه یو بل مسله پکې دا ده چې موږ وګورو چې د تیسري انتخاباتو کې مذهبي ګوندونو متحده مجلس عمل جوړ کړي او قبایلی سیمه کې دا الیکشن چې کیږي د صوبایي اسمبلی لپاره دلته کې به متحده مجلس عمل نه وي، بلکې جماعت جمعیت علما اسلام خضر الرحمان ګوند به ځانته الیکشن کې برخه اخلي او جماعت اسلامي به ځانته وي. هغه وجه دا ده چې جمعیت علما اسلام چې د خضر الرحمان صاحب هغه د کوم د پارټ مرجر وو د هغه خلاف وو، ټول کمپین دې چلولې وو، دغه د وجې دا پروګرام دومره ځان واخیستو او جماعت اسلامي چې دی هغه پالیسي بالکل مختلفه وه، هغه مرجر غوښتو. نو دا وجه ده چې دا مذهبي ګوندونه چې دي دا هلته کې د بیلو بیلو د پارټیانو په کوم سمبر دی هغه په تحت دې انتخاباتو کې برخه اخلي، خو متحده مجلس عمل چې دی هغه به نه وي.
سہیل خان ساسو اڑخ ترازو آخری پختنه، الیکشن کمیشن آف پاکستان سکول شي چې ټولو سیاسي ګوندونو ته د برابرۍ په بنیاد باندې یا یو شان پلیټ فارم ورکړل شي چې هغوی دغه خپل انتخابي کمپین وچلی او چې کم د ووټ هغه روح دی چې کم سیاسي ګوندونه دي هغه ټولو خلکو ته رسیدې شي او خلک د ټولو پیغامونو یو شان اورېدې شي.
بالکل جی، تاسو دا خبر ادا شو کړل لکه دا چې الیکشن کمیشن خو چې څنګه الیکشن شیډول اناؤنس شي نو دې سره د کمپین آغاز شي. اوس کوم کمپین د شیډول نه بعد اول خبره خدا دا چې منتخب نمائندگان حکومتي وزرا وزیر اعظم صدر صاحب یا گورنر وزیر اعلی چې نور کوم وزیران دي دا هغه په کمپین کې پابندي الیکشن کمیشن نو به ولګي، یعنی د حکومتي یا د منتخب نمائندگانو په هغه الیکشن کمپین کې هغه باندې پابندي وي او دغه باقاعده مخکې ځل ډېر ځله نوټیس اخیستل شوی وي او هغه اورګان شوی. دغه خبره دا ده چې الیکشن کمیشن ته مثلا یو پارټي دا د هغه څخه کمپلینټ یا شکایت دي، نو الیکشن کمیشن خصوصي او کمپلینټ سیل جوړي هغه په مرکز کې هم لګي، الیکشن کمیشن اسلام آباد کې هم دي او دلته خیبر پختونخوا کې چې کوم صوبایي الیکشن کمیشنر دفتر دی یا چې کوم متعلقه ضلع ده ډیسټریکټ الیکشن کمیشنر آفس کې هغه به قاعده خپل لګه کولی شي چې هرڅه کچري آی ته څه مشکلات دي لکه مهم صحیح نشي چلولې یا هغه باندې څه اثر انداز کیږي یا څه نور څه داسې غیر کوم غني چې دا د الیکشن او دې سره متاثر کیږي د حکومتي پاټه یا د حکومت په طرف نه، نو د هغه الیکشن کمیشن به قاعده روکتام کوي او د هغه نوټس اخلي. نو لکه الیکشن کمیشن د پاره هو ټولې پارټیانې هغه به حیثیت یو ووټر یا د سټیک هولډر یو حیثیت لري، موږ د پاره خدا خبر نه دا خو چې دا ونې شي چیرې بالکل هغه کمپین یک طرفه شي یا یو دغه شي پاره باندې یو خاص قسم دغه تاثر دا ورکړي شي چې ګنې الیکشن کمیشن غوړو ته نوټس ناخلي او نور سیاسي حکومت د حکومتونو چې دی یا حکومتي وزرا هغه خپل لغه په مهم باندې اثر انداز کیږي. نو د دې الیکشن کمیشن باندې ان شاء الله دا یقین جوړي چې دا شي کوم څه شکایت ا نور جماعتونو ته مرانه شي او عام اولسم په دې کې څه کمپلینټ ونه شي.
ډیر مننه سہیل خان تاسو موږ سره په پروګرام کې برخه واخله.
شکریا جی، ټانک یو ورنه.
ډیر مننه. ذوالفقار علي صاحب ساسو لخت راځو درته وي چې په دغه قبایلی ضلعو کې څنګه چې په نورو ځینو کې هم داسې چې ځنې غټ خلک دي یا ملکانان دي یا ورسره پیسې ډېر وي هغوی د وړاندې نه فرض کړه په سینټ کې دي یا په قومي اسمبلی کې دي، آیا په دې انتخاباتو کې به هم هغه رنګ خلک اوس هم امکان لیدلای کیږي او کنه نوي مخونه شته چې د هغوی امکان دی چې مخته راشي؟
خو د کله شیډیول اعلان شي او سیاسي پارټیانې چې دي هغوی کاغذونو مطلب چې خپل امیدوارانو ته ووایي چې تاسو نو کاغذونه داخل کړئ یا درخواست ورکړئ نو بیا دغه نه بد پته به لګي. خو زموږ د ملک کلچر چې دی هغه چې خدا ظاهره خبره ده چې مغه چې کوم د پیسې والا خلک دي مغه مو مخترا دي او د دې لپاره کوم تیر شو تیر شي انتخاباتو کې وګورو یا د مخکې انتخاباتي کې وګورو ول چې پیسې کې ده هغه نه صرف پاکستان کې کوي وګورو په ټول دنیا کې ډیر زیات ملکو کې هغه جمهوریت کې ده هغه د پیسې سره تړلې ده که پیسې وي نو ته په انتخاباتو کې برخه اخستې شي. ډیر کم داسې مثالونه به تاسو ملاوي شي چې د پیسې استعمال به پکې نه وي، پیسې استعمال به پکې او کوم چې چا سره خو فائنانشل پوزیشن یې خري نو غو الیکشن کې برخه اخلي ټیګر لکه چې شری په دې انتخاباتو کې د فزرمان سره پټه کوم یو مولانا ته ټیکټ ورکړی و د کوم اف آر بی ورته وی هغه نه هغه یو عام کس هغه وګټل هغه رالو او ډېر کم کیسز داسي حضور بیا دا وایي چې د الیکشن کې بیا روان پدې د قبایلی ضلعو کې د الیکشن کمیشن لپاره د ټول نه زیات یو غټ ټیسټ کیس دی ولې چې الیکشن کمیشن چې کوم څه شي رسوي دي انتخابات شوي دي هغه کې ټول سیاسي پارټیانې دغه نه مطمئن نه دي نو بیا اوس دې سره یو موقع دی چې دا الیکشن کې پورا پورا یو داسي سټیپس واخلي چې د سیاسي ګوندونو اعتماد دې هغه بحال کی او خلکو بیا هم پی ټرست کړي ټیک دی که پارټیانو چاته ټیکټ ورکړي هغه د پارټۍ مرضی ده که غي امیر ته ورکړي که غریب ته ورکړي خو الیکشن کمیشن چې دی هغه په کار دي داسې اقدامات وکړي چې د کوم انتظامیه چې دې وخت په الته کې اوس خو پولیس هم لاړلو الته کې ډیپټي کمشنر هم شو داسې نوره ادارې هم لاړلې چې دا وې اثر پې کم وي او یو ډېر ترانسپیرنت نه وي خو بیا هم څنګه ته خیال پکې نو ساتل شي چې د خلکو څه تصفی وشي چې دا الیکشن الته کې لږ یو فیر طریقې سره وشي نو دا به خبرې
وي چې
هغه د الیکشن کمیشن د پاره
تر ته وایي چې تیر انتخابات کم شوی په هغه کې د محسن داوړ او علي وزیر پرنګ خلک چې د شمالي وزیرستان سره د دواړو تعلق لري هغه قومي اسمبلی ته رسیدلې دي آیا په دغه انتخاباتو کې صوبای اسمبلی لپاره چې بکیږي د داسې مشرانو چې په ځای ولس کې هغه مقبولیت هم لري د هغه سمره تمل لري کېږي به
ما خیال کې دا خبره ډیسکشن خو شمه ده د کوم خلکو سره ولی کې ټول نه زیات نظر کې ده هغه په پی ټی ایم باندې ده دی وخت کې پی ټی ایم به لکه څنګه چې تاسو د دوه کسانو نو واخیستلو چې هغه یو سپورټ ورته ملاو شو علي وزیر خو بیا هم یو بیک گراوند لري د خانادانی البته کې اثر وو او موسم دور کې هغه خو داسې نو یو عام دلته کې وکیل او عوامي مشر پارټي سره تعلق خو چې هلته لاړلو نو بیا الیکشن وګټلو نو ایکسپیکټډ دی چې ځنه خلک به دې الیکشن کې د پی ټی آی نه بعد او د پی ټی ایم چې کوم پښتون تحفظ موومنټ دی د هغه کارډ به یو ځل بیا استعمالېږي اگر پی ٹی ایم والا وایي چې نا موږ خو یو خپل سټرکچر کې دی هغه ارګنایزیشنل څه نشته دی یو لوی ساتو موږ چاته ټیکټ نه ورکو څو بری الیکشن کې نه ودرو خو خلک دا څه شته چې د پی ٹی ایم نوم به استعمالوي په دې الیکشن کې برخه اخلي خصوصا په دې جنوبي وزیرستان شمالي وزیرستان او د اف آر بی چې وته یو څه د سب ډیویژن وایي شپږ دې کې به د پی ٹی ایم څنګه رنگ زیات کاریږي او خلک کچو کودري دو د پی ٹی ایم نارای استعمال کړل او څه تکړه نو ظاهر خبره چې هغه ته به بیا د خلکو یو توجه وي او نوټ به اخلي
ذوالفقار علی صاحب تاسو ډیر مننه زموږ سره په دې پروګرام کې رالې او د قبایلی ضلعو د راتلونکو انتخاباتو د دې شډول او د مشکلاتو په حق به تاسو خبرې تر وکړلې تاسو ډیر مننه ډیر مننه کومګه هم څنګه چې تاسو اوریدل په قبایلی ضلعو کې د پاکستان انتخابي کمیشن وایي چې دوی به د 14 صوبایي سیټونو لپاره ډیر زر شډول اعلانوي چې د هغې وروسته به په قبایلی ضلعو کې سیاسي هلې ځلې هم شروع شي چې څوک چاله ووټ ورکوي په دغه سیمو کې یقینا چې مشکلات هم شته دی خو دا یو موقع ده چې د قبایلی سیمو ولسته به ورکړی شي چې هغوی په صوبایي اسمبلی کې خپل نمائندگی ولري او خپل اواز پورته کړي زه محمد اکرام د خپل پروډوسر اشرف زاره سره تاسو ته اجازه غواړم الله حافظ